ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ستړی مسې اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ورډیو دا نن د جمعې ورځ دا کال 2018 د دسمبر د میاشتې یو کم ډیر سمنېټه ده په پاکستان کې د مهال د مزګر شپږ بجې دی افغانستان کې پنځنیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار اته بجې سوې دي د وایس اف امریکا دی ورډیو یو وسطه خبری خبرونه کې ستاسو قربانی یو ز کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته خبرونه کې شرغلاست یو یو ساته خبري خبرونه کې را سره ملګري او سه یو شمیر مهمو خبرونو تفصيلات لرو خو ول درته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د افغانستان پایتخت کابل کې د تیر ورځې خونړې ځانمرګي حمله وروسته د دفاع وزارت ویلي په بیلابیلو ولایتونو کې د ترهګرو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې یو سلوي ترهګر وژل شو دي اخوا د پاکستان په شمول د نړۍ یو شمیر هیوادونو د دغه ترهګر حمله غندنه کړې ده ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال هم د حمله غندنه کړې
په پا پاکستان باندې د زیاتدونکو فشار باوجود تندر و مذهبي ډلې او ځینې ترهګر ګرځول سوي تنظیمونو یو ځل بیا په راولپنډۍ ښار کې احتجاجي غونډه کړې ده او په امریکا یې جوړ کړی دی چې بیت المقدس ته د اسرائیل پایتخت نه جوړوي
او د پاکستان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید چا سعودي عربستان ته د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د نومولي د ورور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په سفر پښتنې راپورته کړې دي او ویلې دي ملکی مشرانو له د خپل هواد فیصلې په خپل کول پکار دي
او وز د خبرونو تفصيلات
د افغانستان پایتخت کابل کې د تیرې ورځې د خونړې ځانمرګي حمله وروسته د دفاع وزارت ویلي په بیلابیلو ولایتونو کې د ترهګرو پر ضد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یو سلوي ترهګر وژل شوی او ولس نور ژوبل شوی دی د زیارت پورس کابل کې د یو فرهنګي مرکز او خبری ادارې په دفتر شوو ځانمرګي حملو کې تر سلوي زیات کسان وژل شوی او پولیس کونو نور ژوبل شوی ترهګر ډلې دا اشتدغه برید پلا په غاړه اخستو نن د افغانستان د دفاع وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د ننګرهار په اچین او دهبالا ولسوالو کې د داعش د وسلوالو پر ضد عملیات کړی دي د دفاع وزارت ویلي افغان ځواکونو ته په دغه عملیاتو کې د هلیکاپټرو او د توپو مرسته هم ترلاسه وه او دا چې د داعش اته تنلارې وژلې دي همدغه راز په غزنی میدان وردګو پکتیکا کندهار اورزګان زابل فراه فاریاب او هلمند ولایتونو کې هم د تندروا تنلارو پر ضد عملیات شوي
په پا پاکستان باندې د زیاتونکو فشارونو باوجود تندروا مذهبي ډلې او ځینې ترهګر ګرځول سوي تنظیمونو یو ځل بیا په راولپنډۍ ښار کې احتجاجي غونډه کړې ده او په امریکا یې جوړ کړی دی چې بیت المقدس ته د اسرائیل پایتخت نه جوړوي د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا ترهګر ګرځول سوي مذهبي ډلې جماعت داوا مشر افی سعید د جمعې په ورځ د پاکستان راولپنډۍ ښار کې یو جلسې ته وینا کې ویلي چې بیت المقدس د اسرائیل پایتخت ګرځول د اسلام خلاف ښکاره جنگ بللی شکارا جنگ دی د افی سید په پاکستان په شکارا فعالیتونو قبول باندې سیړونکو او سیاسي ګوندونو سختي اندېښنې شکارا کړې دي دوی وایي چې لدی وجه څخه به پاکستان په نړیواله کچه پاته یوازې پاته سي امریکا پاکستان ته په خپل خاورو د ترهګرو ډلو په ضد کاروایی نه کولو په سر د بدو نتیجو دړه کې هم ور کړې دي
او راځو یو ځل بیا د افغانستان د پرونی خونړې حمله اړخته د پاکستان په شمول د نړۍ یو شمیر هیوادونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال هم د افغانستان د کابل ترهګر حمله په سختو ټکو کې غندنه کړې ده نړیوال خبرګون پیتا استاد زمنګا همکار شبزاده وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال ویان په خپل یو بیان کې تیر ورځ د کابل په تابعیان کلتوري مرکز کې شوې برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ستر سیکرټر په دغه بیان کې په پرونی برید کې د وجل شو خلکو د کورونې سره غمرازي هم کړې ده او د جوبلو خلکو د زر روغېدو لپاره یې دعاګانې کړې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هم په خپل یو بیان کې د تیر ورځې دغه خونړۍ برید په سختو ټکو کې غندلې او دغه برید د ترهګرو لخوا د ظلم ډک یو ګام بللې د امنیتي شورا غړو هیوادونو په دغه پیښه کې د وجل شو کورنیو جوبلو خلکو افغان حکومت او ټولو افغانانو سره غمرازي کړې ده د امنیتي شورا غړو هیوادونو په هر یو شکل کې ترهګری د نړیوال امنیت او نړیوال امن لپاره یو ستر خطر بللې. د امریکا سپینې ماڼۍ هم د زیارت د ورځې د کابل برید غندلې او پیښه کې د مړو جوبلو سره غمرازي او خواخوږي کړې ده. په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو هم دغه خونړۍ برید په سختو ټکو کې غندلې.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه سعودي عربستان ته د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ممکنه سفر او د نوموړي د ورور او د پنجاب وزیر اعلی شریف شهباز شریف په سفر پوښتنې راپورته کړي دي. نوموړي د پنجاب لاهور ښار کې یو خبري غونډه ته ویلي ولس په دې کې دلچسپي لري چې ولې شهباز شریف دا وخت په سعودي عرب کې دی او ولې نواز شریف ډېر زر د دغه هیواد سفر کوي. د مسلم لیگ نن سرچینې وایي امکان دی نواز شریف د خالی پور سعودي عربستان ته لاړ شي. د نوموړي ورور ته دې وړاندې سعودي عربستان ته رسېدلی دی. سید خورشید شاه ویلي دي د ملک تګلارو جوړونکو له د خپل هیواد د پالیسۍ او نورو مهمو فیصلو کې په خپله اختیار ساتل پکار دي.
د ترهګرۍ ازاد عدالت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان اسمبلی غړی عبدالمجید خان چغزی د خوشي کولو امر کړی. نوموړي د دې کال د جون په میاشت کې په یو ټرافیکي پېښه کې د ټرافیک سرجنټ د وژلو په تور نیول شوی و. عدالت دوی د 15 لک روپو په ضمانت خوشي کړی دی. او هم د پاکستان د شناختی کارډ جوړولو مرکزی اداره له بلوچستان حکومت سره یو یاداشت لاسلیک کړی دی چې تر مخه به په صوبه کې د وسلو لایسنسونه کمپیوټرایز کیږي.
د امریکای د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي امریکا د ترهګرو د پټو مرکزونو له منځه وړلو لپاره د پاکستان سره ملګرتیا ته تیار ده، خو دا چې پاکستان باید دغه خواهش څرګندونه وکړي. د امریکای نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې زه په خپل سفارتکاری ویاړ یم د سرخط لاندې لیکلي مضمون کې ریکس ټیلرسن ویلي افغانستان به بیا کله هم د ترهګرو لپاره خوندي ځای جوړ نشي، څنګه چې د 11 ستمبر د بریدونو نه وړاندې و. نوموړي ویلي پاکستان باید په خپله خبره د ترهګرو ډلو پر ضد جګړه کې مرسته وکړي.
د هند په ممبئی ښار کې د یوې ودانۍ کې د جمعې په ورځ د اور لګېدو له وجې 15 تنان وژل شوي دي او نږدې 50 ژوبل دي. په وژل شوو کې زیاتره شمېر د میرمنو ده. د اور د ودانۍ په لوړه برخه کې په یو ریسټورانټ کې لګېدلې. د هندي مطبوعاتو تر مخه د هندي صدر رامنات کوند په ټویټر پیغام کې د وژل شوو تنانو د کورنیو سره غمرازي کړې ده. هندي مطبوعات وایي چې په دې ودانۍ کې یو شمېر خوراکي ځایونه او د مطبوعاتو دفترونه هم دي. د اور لګېدو له وجې یو شمېر ټي وي چلنونو خپل نشریات وځنډول. هغه وایي چې د هندي چارواکو تر مخه د اور لګېدو وجه پلټون کې دي.
د امریکای نیویارک ښار شمالي برانکس سیمې د اوسېدو په یو ودانۍ کې د اور لګېدو له کبله د لسونه زیات کسان مړه شوي دي. د نیویارک میر یا خروال بل ډی بلازیو ویلي د اور له امله د یو کلن ماشوم په شمول 12 کسان مړه شوي دي. د اور مړ کولو ادارې کمشنر ډینیل نیګرو د زیارت په ماښام لګېدلې اور تاریخي بللی دی چې په دومره کچه پکې خلک مړه شوي دي. تر اوسه د اور لګېدو وجه نه ده معلومه شوې.
د سویلی کوریا د خارجه وزارت خپل یو بیان کې ویلي دي چې سویلی کوریا په بین الاقوامي سمندر کې یو سمندري جهاز نیولې کوم چې قطبي کوریا ته تیل وړل. یو سمندري جهاز د هانګ کانګ بیرغ هم ور باندې لګېدلی. یاد دی وی چې ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په قطبي کوریا تیل بند کړی دی. د سویلی کوریا د خبري ادارې خبر دی چې په سویلی کوریا قطبي کوریا کې دونکو غیر قانوني تجارت سره امریکا خبره
کړې ده. د مصر سرخار پایتخت قاهره یو چرچ بهر یو وسلوالتن په دزو کې لک تر لګه 4 کسان وژلي او 15 کسان یې جوبل کړی دي. مصری چارواکي وای د قاهره سویلی حلوان ضلع کاپټک چرچ بهر په جوابي دزو کې حمله کوونکې وسلوال وژلې شبې دي. چارواکي وای دوی د دویم ممکنه وسلوالتن لټون کوي. تر اوسه د حمله ذمہواري لا چا په سر نه ده اخستی، خو د دې وړاندې داعش وسلوالو تیر کال په چرچونو باندې حملو او بمی چاودنو کې په لسکونو خلک وژلي دي.
د ایران په دویم لوی شهر مشهد کې په سلاو ایرانی وګړو د پنځشنبه په ورځ د ګرانۍ په ضد احتجاجونه کړي او حکومت یې غندلې دي. راپورونه وایي چې پولیسو یو شمېر کسان نیولي هم دي. د ایران په 80 میلیونه آبادۍ کې د بیروزګار خلکو شمېره 3.2 میلیونه ته رسیدلې ده.
ایپل کمپنی په پټه باندې د خپلو زړو آیفون یا موبایل فونونو کارکردګۍ کمولو په سر د دې د استعمالوونکو نه بخښنه غوښتي. د زیارت پورس ایپل کمپنی په خپله ویبپاڼه باندې په یو بیان کې ویلي دوی ته پته ده چې ځینې خلک دا محسوسوي چې ایپل کمپنی دوی ته نقصان رسولی. ایپل کمپنی په دې بخښنه غواړي او دا چې د دې مقصد کله هم دا نه و چې د ایپل مصنوعاتو ژوند راکم کړي او یا د دې د استعمالوونکو تجربې ته زیان ورسوي. ایپل کمپنی ویلي دي به د آیفون 6 او یا د دې نه وروسته راغلو موبایل فون بیټرۍ بدلولو پیسې د یو کم $80 نه یو کم $10 ته راکموي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د افغانستان پایتخت کابل کې د تیر ورځې خونړۍ ځانمرګي حملې وروسته د دفاع وزارت ویلي په بیلابیلو ولایتونو کې د ترهګرو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې یو څلوېښت ترهګر وژل شوي او 19 نور ژوبل شوي دي. د زیارت پورس کابل کې د یو فرهنګي مرکز او خبري ادارې په دفتر شو ځانمرګي بریدونو کې تر څلوېښتو زیات کسان وژل شوي وو. په نړیواله توګه هم د دغه حملې په سختو ټکو کې غندنه شوي. پوره تفصیل پې د افغانستان ندرې رادیو خبریال حقمل روان راکوي.
په کابل کې د تیرې ورځې خونړۍ تر هرګریز برید د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، ملګرو ملتونو، یوناما، پاکستان او سعودي عربستان هیوادونو غندلای دی. د کابل پرونی برید چې مسولیت هم د ایش ډلې په غاړه واخیست، یو څلوېښتنه ولسي وګړي پکې وژل شوي او درې اتیا نور پکې ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو یا یوناما په خپله اعلامیه کې تر هرګریز برید غندلی او ویلي دي چې د ترهرګرو ډلو لخوا د بېګنا ولسي خلکو په نښه کول به نړۍ نوره هم د ترهرګرو پوزید یو موټی کړی او دا ډول جنایتونه د بخښنی وړ نه دي. همدارس د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په فرهنګي مرکز برید دي تر هرګرو د بشریت زید ستر جنایت وبل او ویلي دي چې دا ډله د جمعهتونو مقدس زیون او فرهنګي مرکزونو په نخښه کولو سره بشری زید جنایتونه او نه بخونکي عمل تر سره کوي چې دا حرکتونه د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف ګڼل کیږي. ل ارڅخه په خبره شوی خبر پانه کې جمهور رئیس ویلي دي افغانستان حکومت یو ځل بیا په جدیت ټینګار کوي چې د ټولو تروریستي ډلو د ځپلو له منځه وړلو لپاره روښانه اراده موجوده ده او افغان حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد بیلابیلو برخو کې د ترهرګرو په وړاندې د هغوی نابودۍ لپاره مبارزه کوي. په ورته وخت کې دفاع وزارت په کابل کې د ترهرګرو لخوا تر خونړۍ برید وروسته ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې یو څلوېښت تنه وسلوال ترهرګر وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش لډیوي سره په خبرو کې وایي په وژل شویو ترهرګرو کې 8 تنه د داعش ډلې، دوه پاکستاني او پاتې نور د بیلابیلو ترهرګرو ډلو کسان دي چې په ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګ، پکتیکا، کندهار، روزګان، فراه، فاریاب او هلمند ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي.
دغه څلورویشت ساعت کې مونږ لس عملیات په نه ځایونو کې سي دشمن هلته تهدیدات رامنځته کول جاري وساتل او د دشمن اضافه ده څلوېښت نفره د منځه تللی دی چې اکثرا داعشیان دي او هغه ولایتونه چې زمونږ عملیات روانه دی په هلمند کې، غزنی، پکتیا، وردګ او همدارنګه په فاریاب، جوزجان او کندوز کې دا عملیات روانه دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د کابل د پرونی تر هرګریز برید تر جدي څېړنو لاندې دی او د هغو امنیتي ادارو له چارواکو څخه به پلټنې کیږي چې ولې د دې برید په مخنیوي کې پاتې راغلل. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمي د پیښې د څېړلو په اړه ډیوې ته داسې وویل:
کورنۍ چارو وزارت رهبری پرونۍ پیښې په اړوند ضربت ارګانو ته جدي سپارښتنې کړي دي. کوم تعلل چې په دغه برخه کې شوی دی، په دې برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. دغه موضوع زموږ د جدي بررسۍ لاندې ده چې وکولی شو چې دغه کس څنګه دغه ځای ته ځان رسولی دی، په کومو بخښو نبتاب د عامر د حوزې پورې او د مدیر د جنایي د همدغې اړوندې حوزې پورې او دغه لاره کې چې کوم چک پوینټونه موجود دي، دونه به پوښتنې ګروګنې کېږي او دغه موضوع زموږ د جدي.
همدارس دی کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال وای دی کابل خار دی امنیت دی لا ټینګک لپاره په نوی امنیتی تدابیرو کار کوي او دی نو امنیتی طرحو په پلی کې دو سره به دی خار په امنیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. په کابل کې پرون ورځ دی ترهرګرو لخوا په فرهنګي مرکز برید کې چې یو څلوېښتنه پکې ووژل شول او درې اتیا نور پکې ټپیان شول، په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو شمېر هیوادونو لخوا وغندل شو چې افغان حکومت په دې وروستیو کې له ملګرو ملتونو څخه د هغو هیوادونو د نوملړ په تور لیست کې د شاملېدو غوښتنه کړې چې له ترهرګرو ډلو ملاتړ کوي، خو تر دې دمه د افغان حکومت دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویل شوی. حکمل سادات، روان امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
د وایس اف امریکا ریډیو رادیو دی څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل، د افغانستان پایتخت کابل کې د پرون شبې تراکر حمله پلایا زمواري تایشتون ربا په غاړه اخستې. زموږ سره په سټوډیو کې دا وخت دی زموږ همکار پیر زبر شاه صاحب ناست دی. پیر صاحب تاسو سلام شو، په خیر علی؟
په خیر.
پیر صاحب، دا راته وایي چې داعش په داسې قسم حملو څه ترلاسه کول غواړي؟
نو څومره داعش خبره ده، اول خو دا چې دوی خلق وژنې لګیا دي او اکثر چې موږ ګورو په کابل کې په افغانستان کې چې کله نه دوی ترهرګر یو تنظیم بلل شوی په 2015 کې، نو اول خو دوی چې کومې حمله وې دا به په مشرق طرف ته په ننګرهار په دې ایریا پورې محدود وي، خو موږ ګورو 2016 کې دا حمله دوی کابل پورې ورسولې او دا دوه کالو کې 2014 اوسه پورې دوی 14 حمله کړې وي او په دې کې سوونو نه ډېر خلک پکې مړه دي او ډېر خلک پکې اغه شو او مختلف خو اکثر پکې شیعه مسلمانان ټارګټ کړي دي دوی. او پرون موږ لیدل چې کابل کې دوی کوم حمله کړې ده، نو دوی خو یو خدای دی چې تشدد باندې دوی یقین ساتي، نو تشدد لاره ده هغوی دوی اختیاروي لګیا دي. دوم دا چې دوی یو نوم ځان نه پیدا کوي، موږ لیدل چې په عراق او په شام کې دوی کمزورې شول، ولته دوی کوم دارالخلافت ځان چې کوم خلافت جوړ کړی و هغه ختم شو. نو دا کسان دلته په افغانستان کې خدا کسان نه دي، خو یو نوم دی، یو ټریډ مارک دی چې دوی په ځان لګولې دي او کوشش کوي چې افغانستان کې هم ځان له دوی یو ځای پیدا کړي. او موږ وینو چې مخکې به دا حمله طالبانو یا ذمہ داری اخیسته یا بهکاني شبکه، اوس موږ ګورو چې دا کوم داعش په نوم دا حمله کیږي. نو دوی میډیا اٹینشن غواړي، افغانستان کې یو چې کوم غیر ثباتی ده یا چې کوم تشدد دغه کې زیاتې دی غواړي او کوشش دی چې اوس په افغانستان کې هم چې مسلکي کوم جنگ د شیا او سنی هغه ته هوا ورکړي او په دې طریقې سره په افغانستان کې یو بل کردار ځان جوړ کړي. طالبانو حقانی شبکې القاعده سره اوس موږ وینو چې داعش هم ځان یو نوم پیدا کړی دی، هغه هم په خبرونه کې راځي او هغه هم حمله ذمہ داری قبولوي.
پیر صاحب، داسې فکر کېدو چې افغانستان او په پاکستان کې د پښتنو سیمې د جهادي ستړتیا سره مخ دي، که په رښتیا په دغه سیمو کې جهادي ستړتیا وي، نو آیا داعش په داسې حملو ځان ته ځای پیدا کولی شي؟
نو داعش خو جی داسې ده چې دا داعش څه نوي کسان نه دي. ما څنګه ووایي چې دا نه شام نه راغلي دي، نه عراق نه راغلي، دا مکه کسان دي. څنګه جنرال نیکلسن ویلي وو چې 80% پورې دا چې کوم دي پاکستانی طالبان دي. دوی مخکې تحریک طالبان پاکستان کې وو، هغه نه پس تحریک طالبان پاکستان سره تقسیم شو. نو دوی داعش نوم په ځان هغه کوو عملیات مغه کوي، بل اکثر دوی تعلق چې کوم په افغانستان کې دوی تعلق پاکستان نه دی او پاکستان هم د اورګزو ایجنسی نه دغه کسان دي چې سرته پاکستانی فوج ډیر مخکې نه تللی دی او داوی کړی دی چې موږ دا کسان ختم کړی دی. خو موږ ولیدل چې نه ضرب عذب کې نه د نور اپریشنو کې نه پاکستان نه دوی ونیولل نه مړه کړل او دوی ته یو قسم لار ملاو شو چې دوی افغانستان ته لاړ شي او الته دا هغه وکړي دا کاروایان وکړي. نو یو قسم او بل پاکستان باندې هم دا نیوکې کیږي چې د خطر اگر هغه ترګه چې کوم افغانستان کې عملیات کوي هغه له یو زی ور کړی دی زالې دلته جوړې کړې دي. نو چې کله پورې دا نوی ختم خلق واقعي ستړي دي د جنگ نه غنه خو هغه کسان چې کوم په جنگ کې اوس ټرین شوي دي یا جنگ کې مخته شوي دي ډېر وخت نه او سو سو کالو نه څنګه ما وویل چې نه په څومره پاکستان کې اپریشن وشوي هغه هیڅ نتیجه را نه وړه. دا نتیجه وه چې دوی د پولې اخ طرف نه واړول. نو مکه کسان دي د پولې اخ طرف ته هم حمله کوي لګیا دي دې طرف ته هم کوي او چې څنګه په دوی باندې هغه فشار زیاتېږي. مونږ وینو چې افغانستان سایډ ته په داعش باندې فشار ډېر زیات دی. هغه هلته افغان ځواکونه امریکې ځواکونه په ډرون حملو کې په مختلف طریقو سره وژنې لګیا دي. نو دوی کوشش دا وي چې داسې نرم ټارګټس سافټ ټارګټس ورته وایي چې هغوی باندې حمله وکړي او هغه کې مونږ ګورو چې اکثر پکې عام خلک وژني او چې کوم اصلي اهداف دي دوی پر هغه چونکې ډېر زیات محفوظ دي هغوی ځان محفوظ کړی دی نو عام خلک پکې ډېر وژنل کیږي. نو چې کله پورې پاکستان دا پالیسی نوی بدله دی ښه او بدترګر نو خامخا به دلته پښتنو سیمو کې به ترهګرې ته دوام وي او ترهګر به دلته حملېم کوي او مونږ ګورو چې دا کوم حملې دي دا تش د پښتنو سیمه پورې محدود دي که دا پېښور وي که دا کوټه وي او که دا کابل وي.
ډېر مننه پیر صاحب.
ډېر مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن ډی سی د سټوډیو سره خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. په پاکستان باندې د فشار زیاتېدو باوجود تندرو مذهبي ډلې او ځینې ترهګر ګرځول سوي تنظیمونه یو بار بیا په راولپنډۍ ښار کې احتجاجي غونډې کړې دي او امریکا زه غوښتنه کړې ده چې بیت المقدس دي د اسرائیل پایتخت نه جوړوي. هم په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د پیر ولایت
امریکا پر لپسې پاکستان ته په خپل خاور تر هغه رډلو په ضد کاروای نه کولو په سر د بدو نتیجو سره مخ کېدلو دړکې ورکوي. نو په داسې محل د امریکي او ملګرو ملتونو لخوا تر هغه ګرځول شوې د جماعت الدعوه نومې تندرو ډلې مشر حافظ سعید پجار خپل سیاسي هلې ځلې هم پیل کړې دي. تېره اونۍ حافظ سعید په لاهور کې د خپل سیاسي جماعت ملي مسلم لیگ د دفتر پرانسته کړې وه او د جمعې په ورځ پینډۍ ښار کې د دفاع پاکستان کونسل له سوري لاندې اسرائیل کې د امریکني سفارتخانه یروشلم ته وړلو په ضد شوې جلسې ته وینا هم کړې ده.
تو میں کھلی کھلی بات کرتا ہوں کہ یہ ٹرمپ کا اعلان محض دارالحکومت منتقل کرنے کا اعلان نہیں ہے، یہ عالم اسلام کے خلاف کھلا اعلان جنگ ہے.
دی وای چې د امریکای دغه ګام یوازې د سفارتخانه وړلو پورې محدود نه دی او دا د اسلام خلاف کار جنگ دی. خکاره دی وی چې د جمعیت علما اسلام سینډل مشر مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې دفاع پاکستان نومې په دغه کونسل کې یو شمېر مذهبي سیاسي ګوندونه شامل دي چې پکې د جماعت الدعوه علاوه سپاه صحابه، حرکت المجاهدین او انصار الاسلام غونټې لا قانونه ګرځول شوي تندره وډلې شامل دي. او دفاع پاکستان کونسل نننې جلسه پینډې خر کې د فوز مرکز جی ایچ کیو سره نږدې لیاقت باغ میدان کې شوې ده. د سیاسي چارو سیړنکار ډاکټر خادم حسین د ځینې لا قانون ډلو لخوا د دفاع پاکستان کونسل د لارې خپل فعالیتونه کول د اړوند ریاستي ادارو لپاره چیلنج بلي.
که دغه عمل پاکستان کې رواني دفاع کونسل قسمه تنظیمونه یا د
لشکر طیبہ قسم تنظیم نہ چاہا سیاسی میدان ترا گڑی گی اگر اخکار مظاہرے کی اخکار جلسی جلوس نہ کی دفتر نہ خلاصی نو سیمے زکچا کم چې پاکستان افغانستان او هند سره خبرې اترې کول کوشش کوي او په نړیواله کچه پاکستان نور ځانګړتیا غاړې ته ځي نور به آیسولیشن غاړې ته ځي او دا به ستراتیژیکي اقتصادي حواله باندې ستراتیژیکي حواله باندې او سیمه ییزه حواله باندې به ډېر لوی زیان او تاوان وي.
پاکستان کې د سیاست مدارانو د سیړونکو یو لوی شمیره د تندرو وړلو ښکاره فعالیتونو په سر د ډیر وخت راهسې اندېښنې څرګندوي او د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر دا یره هم لري چې ګنې امریکا د حافظ سعید په ضد هم هغه شان کاروایی کولی شي څنګه چې د اسامه بن لادن خلاف ترسره کړې وه. هند او امریکا د هند ممبئی ښار کې شوې ترهګره حملو ذمهوار حافظ سعید ګرځوي او امریکا او ملګرو ملتونو د حافظ سعید په سر انعامي رقم هم اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت روان کال له جنوري میاشت کې حافظ سعید په حفاظتي ولکه کې اغستو خو د تیر نومبر په میاشت کې لاهور های کورټ دې خوشي کړی و. د پاکستان حکومت د حافظ سعید جماعت ملي مسلم لیگ ته د یو سیاسي ګوند درجه نه ورکوي خو دغه بندیز باوجود د ګوند سره تړاو لرونکو کاندیدانو په رستو کې د لاهور او پېښور په زمینی ټاکنو کې برخه اخیستې وه. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
ډیوه ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي اقتصادي ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو تاسو د پیرولای شانه خبر او رپورت واورېدو چې د تندربا ډلې جماعت دابا مشر حافظ سعید د دفاع کونسل دفاع کونسل پاکستان غونډې ته وینا کړې ده. زموږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار رحمان بنیر صاحب ناسته. بنیر صاحب تاسو سلیم شوې په خیر علی زره ته وایي چې پاکستان د پرله پسې فشار باوجود تندرب مذهبي ډلې په ډاګه فعالیتونه کوي، حکومتي عملداري چیلنج کوي او نورې نړۍ ته ګواښونه کوي. دا آیا دوی په خپل سر کوي؟
په ظاهره خو او دوی دا په خپل سر کوي، مطلب دا لري چې د دې کم مشران دي هغه د مذهبي تندرو غوندونو مشران دي، د هغه خپل خپل مدرسې دي، د هغه خپل خپل ډلې دي. لکه خو دا سده چې دي کې د پاکستان د پوسټ په خواني جرنیلان هم د دې ملګری دي. لکه د پوسټ نه وتی په خوا په یو وخت کې د پاکستان یو مشهور جرنیل جنرال حامد ګل د دې سره ملګری وو، د هغه ځای ورسره اوس ملګری دي. دغه شان وسنی چې کم پاک یو بل پوزي ډیکټیټر ضیاء الحق چې کوم د هغه زوی هم د دې سره ملګری دی. داسې پکې د پاکستان د پوز د ریټایر شوي افسران اوس چې کوم دي بریګیډران او میجران او جنرالان هغه سره پکې ملګری دي. په ظاهره دوی د پاکستان د پوز او د حکومت د جمهوریت خلاف هم خبره کوي، خو په وروستیو کې د پاکستان پوځي مشرانو او حکومت دا ویلي دي چې دوی د دې فشار باوجود چې دغه غوښتنه کوي د خلاف د ګامونو واخلي، دوی به مین سټریم ته راولي، یعنی مرکزی لیکي ته راولي او دغه شانتي په پاکستان کې د تا د حکومت کې د رول یا کردار لوبولو لپاره وړاندیز کوي.
بنیر صاحب، دا ګوندونه پښتنو ته څومره اپیل کوي؟
پښتانه په سیمه کې چې کومې مسلې دي تر اوسه پورې د پاغې کوم احتجاج نه دی کړی. مثال په توګه په فاټا کې چې کومه جګړه روانه ده، خلک بے کوره شوی دی، خلک کډوال شوی دی، دغه شانتي خلکو ته د تعلیم مشکلات دي، د صحت مشکلات دي. په سوات کې چې کوم فوجی آپریشن شو دغه نه خلک کډوال شو، دغه شان په بلوچستان کې چې کوم پښتانه وجل کیږي یا په سند کې وجل کیږي، د پاغې کل احتجاج نه دی کړی. البته کشمیر، برما، فلسطین او دا قسم خبرې چې دی اکثره په دې احتجاجونه کوي. که پښتنو په سیمه کې د تیرو ډیر شو کالو راهسې، خصوصا په افغانستان او پاکستان دواړو کې او په تیرو 15 کالو کې پاکستان کې جګړه روانه ده، خو په دې باندې هم دوی کله احتجاج نه کړي. نو د پښتنو دوه قسم خلک چې یو د دې سره ملګری دي، کم چې مذهبي سخت درځ لري او چې کم نه دي، هغه په دې باندې فکر مند دي او هغه دا وی چې دا وسم د پښتنو په سیمه کې په خوره کې د اور بلولو خواشمن مذهبي ګوندونه دي چا چې پښتنو سیمه ته در اصل اور راوړی دي. او وسم د غواړي چې د کشمیر برما فلسطین په سر ته پاکستان خوره استعمال کړي، د پښتنو خوره استعمال کړي. در اصل پښتانه چې کم په دغه سیمه کې پاتې کیږي، د چیلنجونو سره مخ دي، په هغه باندې کلم احتجاج نه کړي.
ډیر مننه بنور صاحب.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدون کو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یو عربیا تاستا دا خبرونو لندز وڑان دے کوو غوش سے اول دا خبرونو سٹکو تا
د افغانستان پایتخت کابل کې د تیرې ورځې خونړۍ ځانمرګي برید وروسته د دفاع وزارت ویلي په بیلابیلو ولایتونو کې د ترهګرۍ پر ضد امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یو څلوېښت ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو او ملګرو ملتونو د دغه ترهګر حملې په سختو ټکو کې غندنه کړې.
په پاکستان باندې د زیاتېدونکو فشار باوجود تندره و مذهبي ډلې او ځینې ترهګر ګرځول سوي تنظیمونو یو ځل بیا په راولپنډۍ ښار کې احتجاجي غونډه کړې ده او په امریکا یې غږ کړی دی چې بیت المقدس د اسرائیل پایتخت نه جوړوي.
او د پاکستان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه سعودي عربستان ته د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د نوموړي د ورور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په سفر پوښتنې راپورته کړي.
اواز دا خبرونو تفصیلات.
د افغانستان پایتخت کابل کې د تیرې ورځې خونړۍ ځانمرګي برید وروسته د دفاع وزارت ویلي په بیلابیلو ولایتونو کې د ترهګرو پر ضد امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یو څلوېښت ترهګر وژل شوي او اوولس نور ژوبل شوي دي. د زیارت پورس کابل کې د یو فرهنګي مرکز او خبری ادارې په دفتر شبو ځانمرګي بریدونو کې تر څلوېښتو زیات کسان وژل شوي او پولیسګونو نور ژوبل شوي. د پاکستان په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال د کابل د دغه ترهګر حملې په سختو ټکو کې غم غندنه کړې. دا هیڅونه بدلې د حملې ذمہواري په خپل سر اخستې.
په پاکستان باندې د زیاتېدونکو فشار باوجود تندره و مذهبي ډلې او ځینې ترهګر ګرځول سوي تنظیمونو یو وار بیا په راولپنډۍ ښار کې احتجاجي غونډه کړې ده او په امریکا یې غږ کړی دی چې بیت المقدس دی د اسرائیل پایتخت نه جوړوي. د ملګرو ملتونو او د امریکا لخوا ترهګر ګرځول سوي مذهبي ډله جماعت داوامه شرف زید د جمعې په ورځ د پاکستان پنډۍ ښار کې یوې جلسې ته وینا کې د بیت المقدس د اسرائیل پایتخت ګرځول د اسلام خلاف ښکاره جنگ بلل دی. په پاکستان په پښکارا فعالیتونو قبول باندې سیډونکو او سیاسي ګوندونو سختي اندیشنې ښکاره کړې دي. دوی وایي چې د دې وجه څخه به پاکستان په نړیواله کچه یوازې پاتې شي. امریکا پاکستان ته په خپل خبره د ترګرډلو په ځد کاروي نه کولو په سر د بدو نتیجو دړه کې هم ورکوي.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه سعودي عربستان ته د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د نوموړي ورور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په سفر پوښتنې راپورته کړي دي. نوموړي د پنجاب لاهور ښار کې یو خبري غونډه ته ویلي ولس په دې کې دلچسپي لري چې ولې شهباز شریف دا وخت په سعودي عرب کې دی او ولې نواز شریف ډیر زر د دغه هیواد سفر کوي. د مسلم لیگ نون سرچینې وایي امکان دی نواز شریف ته خالی پورس سعودي عربستان ته سفر وکړي. سید خورشید شاه ویلي کچاري د پاکستان په سیاست کې کومه بده پیښه رامنځته کیږي او د هغې وروسته سعودي عرب مداخلت کوي نو دا به د پاکستان لپاره د شرم خبره وي.
د ترهګریز عدالت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان اسمبلی غړی مجید خان چکزی د خوشی کولو امر کړی دی. نوموړی د دې کال د جون په میاشت کې په یو ټرافیکي پیښه کې د ټرافیک سرجنټ د وژلو په تور نیول شوی و. عدالت دوی د 5 لک روپو په ضمانت خوشی کړی دی. او بلخوا د پاکستان د شناختی کارت جوړولو مرکزی ادارې له بلوچستان حکومت سره یو یادداشت لاسلیک کړی دی چې تر مخه به په صوبه کې د وسلو لایسنسونه کمپیوټرایز کیږي.
امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي امریکا د ترهګرو د پټو مرکزونو له منځه وړلو لپاره د پاکستان سره ملګرتیا ته تیار ده، خو پاکستان باید د دغه خواهش څرګندونه وکړي. د امریکې نیویارک ټایم د رسپانه کې د زه په خپله سفارتکاری ویاړیم د سرخط لاندې لیکلي مضمون کې ریکس ټیلرسن ویلي افغانستان به بیا کله هم د ترهګرو د پارا خوندی ځای جوړ نشي، څنګه چې د 1 سپتمبر د بریدونو نه وړاندې وو.
د هند په ممبئی شهر کې د یوې ودانۍ کې د جمعې په ورځ د ګور لګېدو له کبله 15 تنه وژل شوي دي او نږدې 50 ته ژوبل دي. په وژل شوو کې زیاتره شمېر د مېرمنو ده. اور د ودانۍ په لوړه برخه کې په یو رېستورانت کې لګېدلې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه سعودي عربستان ته د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د نوموړي ورور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په سفر پوښتنې راپورته کړې دي. نوموړي ویلي که چېرې د پاکستان په سیاست کې کومه بده پېښه رامنځته کېږي او د هغې وروسته سعودي عرب مداخلت کوي، نو دا به د پاکستان لپاره د شرم خبره وي. نور حال پې د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د واکمن مسلم لیگ یو شمیر مشرانو سعودي عرب ته تګ او تلو خبرونو پس لوی حکومت مخالف ګوندونو ویلي دي واکمن شریف فامیل خپل کرپشن بچ کولو لپاره یو ځل بیا سعودي عرب کې پناه اخیستل غواړي. د پاکستان ټول لوی پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف سعودي عرب ته رسیدلی دی او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په شمول یو څو مرکزي وزیرانو سعودي عرب ته تک خبرونه پاکستاني میډیا خور کړی دي. قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه په دې سفر ویلي دي پاکستان یو اټومي طاقت دی او باید چې حکومتي مشران د نور هیوادونو امداد پر ځای مسله خپل هواره کړي.
مګر پاکستان یک نیوکلیر پاور ہے، 20 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس کے اپنی پالیسیاں ہونی چاہیے، ان کا اپنا رول آف لا ہونا چاہیے، ان کا اپنا آئین ہے، ہمیں فیصلے خود کرنے چاہیے، ہمیں دوسرے کے دروازوں کو کھٹکھٹانا کرنا یہ بڑا مجھے تکلیف دہ ہو رہا ہے.
مخالف ڈلو مشر خورشید شاہ وی دا سعودی عرب احترام خپل پزے ہو پاکستان یو ایٹومی طاقت دے او باید چی خپل قانون او پالیسو ترمخہ روان وی. دوی زیاته کړه مسلم لیگ مشران یو ځل بیا انارو یا مصالحت لار خپلول غواړي، خو تیر ځل دا انارو د یو پوزي ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد وو او د زلې خبره د نااهل ګرځولو او د کرپشن ده. دوی قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې زم کولو یو ځل بیا حمایت کړی دی او ویلي دي نه پوهیږي حکومت ولې دا کار نه کوي.
اس وقت حکومت کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں اس معاملے میں، مگر حکومت کسی وجہ سے اور کسی اپنی مجبوریوں سے اس کا شکار ہے کہ وہ اوائڈ کر رہی ہے فاٹا کے لوگوں کو.
خورشید شاہ وی یو سو گندونا دا فاٹا انزمام لار کے خند دی خود عمل دا پارا حکومت سر اختیار شتا، خو نه پوهیږي ولی حکومت دین رستو کیگی. دا مسلم لیگ مشرانو سعودی عرب تا تک باندې مخالف پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم سخت تنقید کړی دی او ویلی دی نواز شریف با کوم حیثیت کې سعودی عرب ته زی او دا شریف فامیل پل کرپشن بچ کولو دا پارا دا سفر کوي.
وہ صرف اور صرف پیسہ بچانے جا رہے ہیں. میں ان کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا پیسہ اب نہیں بچنے لگا، آپ چاہے سعودی عربیہ چلے جائیں، آپ ٹرمپ کو بھی ملنے چلے جائیں، اس کے بھی گھٹے گھٹے پکڑ لیں، کوئی فرق نہیں پڑنے لگا.
عمران خان وہی شریف فامیل خپل غلا پٹولو دپارہ سعودی شہزادگانو خپے بنی سی او دا تک یواز خپل کرپشن بچ کولو دپارہ دے، خو اس با دوی نور نہ بچ کی گی. د پاکستان تحریک انصاف لخوا د تورونو په جواب کې حکومتي وزیر دلال چودھری ویلي دي چې عمران خان د عدالت او امپایر په اوګه ذاتی جنگ ګټل غواړي. دوی وی عمران خان دې د دې وضاحت وکړي چې ور باندې دا چا لاس دی او ولې عدالت دوی ته معافي ورکړه. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ډیوه ریډیو دا که غواړي چې ایمیل راولېږي نو زموږ پته دادا ډیوه ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سې لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام. چدا سے بے لکھے وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم.
قدر مون اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودر یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کوو. د بلوچستان ایالت څخه یو راپور درته وړاندې کوو چې کمی احتسابي ادارې یا نیب د بلوچستان دوه ډاکټران په بډو رشوتونو نیولې دي. نور تفصیلات څه دي حمید سمسورې په راپور کې درته وړاندې کوي.
د دغه قضیه اوریدنه د احتساب عدالت قاضي عبدالمجید ناصر د عدالت لوري وسوله چې په خوانی مرستيال ډایریکټر میډیکل سپرډنډنټ عبدالغفار کیانی او د نیورولوژي د پښتورګو د څنګه سربره ډاکټر علي دوست بلوس د کمی احتساب ادارې د پلټونو د ډلې لوري په بډو کې ککان وګرځیدي. و عدالت ته وویل شو چې د ډایلیسیس د مشینانو په اخستلو کې 2.5 میلیونه بډې او رشوتونه ترلاسه کړي دي. د نیب له لوري و عدالت ته وویل شو چې په دغه قضیه کې ټیکادار اختر حمید هم شامل دی. عدالت و دوی ته د 2 کالو د مشقت بند او دغه ډول د 40 لک روپۍ د جرمانې سزا واوروله. په دغه قضیه کې ټیکادار اختر حمید و عدالت تاجر نسو. دی له عدالت څخه مپرور دی خو عدالت دی ګرام وګرځوي. د بلوچستان د احتساب د عدالت لوري د ټیکدار اختر حمید ناقابل ضمانت د نیولو امر هم جاری کړل شو. و بل لور ته بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د صوبایي اسمبلی غړی او د پبلک اکاونټس کمیټي چیرمین مجید خان څخزی چې د ټرافیک د پولیسو د افسر حجی عطا الله د وژنې په تور کې نیول شوی وو د تراګری په ضد عدالت کې د ضمانت درخواست ورکړل شوی وو. د تراګری په ضد عدالت قاضی داوود خان ناصر د درخواست اړیدنه وکړه. قاضی د درخواست منظور کړی او وی ویل چې و عدالت ته د 50 لک روپۍ ضمانت جمع کړی او بیا یې خوش کړی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د صوبایي اسمبلی غړی مجید خان څخزی د جون پر شلمنټه باندې د کوټ شار پر جی پی او چوک باندې د تیز رفتاری لکبل زخه د په گاډي باندې د ټریفیک پولیس اجا تاوله د ټرافیکي ټکر له سبب زخه کاری ټپ سوی وو چې بیا ورسته په اسپیټال کې ساور کړل. پولیسو لمړی د وژنې قضیه د نامعلوم په ضد باندې درج کړې وله. خو بیا کله چې د سی سی ټی وی کیمرې ریکارډینګ د ټولنیزو پاڼو باندې مخې ته راغلی نو مجید خان څخزی په هغه کې وپیژندل شو. بیا پولیسو دی د کوټ ښار له سیټلایټاون له خپل کور زخه ونیوي. دغه قضیه د اگست په میاشت کې د بلوچستان لالی محکمې څخه د تراګری په ضد عدالت ته را انتقال شوې وه چې د بلوچستان د عالی محکمې ستر قاضي نور محمد مسکانزی د ضمانت درخواست رد کړی وو. خو قاضي هاشم کاکړ بیا د درخواست په حق کې فیصله ورکړې وله. لاغه وروسته پر مجید خان څخزی باندې د اغوا برای تاوان او دغه ډول د قتل زړې مقدمې هم راپورته شوې وې چې پاره کې هم عدالت لوړاندی ودته ضمانت ورکړې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د زمګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندې اوري. د برما یا میانمار نه د تشدد له کبله تښتیدونکې خزی د یو شمیر ذهنی مشکلاتو سره مخ دي، وړاندې چې دوی د پوز لخوا د جنسی زور زیاتو او د حملو سره مخ وو. دوی د ظلم او د جبر یو شمیر کیسې کړي دي چې د پوزیانو د لاسه د دوی سره شوي دي. اوس دوی په یو غټ کډوال کیمپ کې ژوند کوي، خو د تیر وخت هغه د ظلم کیسې د دوی په ذهنونو باندې ثبت شوي دي. تفصیلی رپورٹ پہ د وائس آف امریکا سٹیو سٹینفرڈ تاسو ته وړاندې کوي چې زمونږ همکار مجاهد جواد په غږ کې تاسو ته وړاندې کوي.
دلته په بنگلاديش کې په زرګونو خزینه کډوالې د پنغالو یا کمپونو له سختو حالاتو سره گزاره کوي، خو اکثره خزې چې د میانمار د امنیتي ځواکونو لخوا پرې جنسي تیری شوې دي له ژور خپګان یا ډیپریشن او نورو روحي فشارونو سره مخ دي. د ریجینا په نامه یو زړه خزه وایي له هغې ورځې راهیسې د یوازیتوب احساس کوي، له کومې چې یې تنکۍ پیغله لمسۍ د دوی په کلي باندې د سرتیرو د برید پر وخت بېدرکه شوې ده.
ما واورېدل چې پوځیان راغلل، په کور ننوتل او هغه یې له ځانه سره بوتله، خو ما ونه لیدله. ما ته یوازې همدومره وویل شول پوز د دوی کور تلاشی کړ او د خپلې خوښې سیزونه یې ترې واغستل. کله چې به دوی کومه ځوانه نجلۍ ولیدله نو دوی به له ځانه سره یوړه په زیاتو ښځو باندې جنسي تیری وشو.
د کډوالو په دغو کمپونو کې د دوی لپاره سمه درملنه نشته، ځکه ټول یوازې دوی ته د خواړو او سرپناه په برابرولو باندې بوختي. د دوی د خراب حالت په اړه نړیوالو ته د معلوماتو په ورکولو کې هم کوم سیستم نشته، نو له همدې امله د دغو ښځو اړتیاوې نه پوره کیږي. د ټولنیزو خدماتو د مرکز یو کارکونکی جسیکا وایي
زیاتو ښځو خپل مرونه هم د لاسه ورکړي دي، نو ځکه زیاتو مېرمنو ته اوس د کور ټولې چارې ور په غاړه دي. مېرمنې له په دې نه پوهېږي چې دوی د خپلو اړتیاو لپاره څه ډول د مرستې غوښتنه وکړي، نو له همدې امله په دې سختو حالاتو کې لا پسې پاتې کیږي.
نړیوالې مرستندوی ادارې او خیریه موسسې لکه آی او ایم ورته د خوندي ځایونو په جوړولو باندې کار کوي، چیرې چې له ښځو سره د روغتیایي کارکوونکو لخوا روحي او ټولنیزې مرستې کیږي. په داسې حال کې چې له میانمار یا برما څخه د کډوالو شویو ښځو د ژغورنې او خوندیتوب هڅې روانې دي، دا لا څرګنده نه ده چې په برما کې به په ولسي خلکو باندې په ترسره شویو بریدونو کې ښکېلو کسانو سره هم حساب او کتاب وشي او که څنګه.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو. حجره د پښتنو په ټولنه کې یو تاریخي مقام او ځای لري، خو د وخت تیریدو سره سره او د عصري دور سره د حجرې هغه ځای نه دی پاتې شوی. په دې حساب سره چې ډېر ځوانان په حجرو کې نکینی څنګه چې به د دوی مشران کې ناسل، دغه مشران د حجرو د زوړ وخت کیسې اوس هم کوي چې د کم رول لوبولې او اوس هم یې لوبوي او ډیر وای چې دی با د حجرې چې کم روایت ته هغه با برقرار او پزې ساتي. یو رپورٹ پی د سیمه ندری رادیو خبریال ارشد مومن را کوي.
قبایلی سیمه مومن ایجنسی یک غون کې د قدم په قدم رادیو پروګرام لخوا د غونډه را جوړ کړی شوی چې د حجرې د امن بحالولو کې په رول خبرې وکړي. حجرې ته راغلی شازر وایي په خوا به حجره کې ځوانان، ماشومان او سپینګیری یو ځای راټولېدل او حجره به د زده کړې یو مرکز په توګه استعمالېده.
حجرې ته راشي ته به یوه خبره وکړي، دا به بله وکړي، دا به بل یو تعلیم دی. نو یوه خو پکې سړی ټولې خو قاعده نه کوي کنه، ښې خبرې کوي. او نه زمونږ په ملک کې داسې یو چې ګنې یاره دا منګه دهشتګرد او یا منګه قتلول والیو، لکه څنګه چې د نثار خان ویل چې منګه د خلکو دا جوړ کړي، دا خو یې منګ پورې وتړله. که ته روان یې او که زه روان یم، خو او وخم وطن هم څنګه شو، داسې شو چې په منګه ژوند وورکو.
غونډه د نثار مومن په حجره کې را جوړه کړې شوې او دی وایي د حجرې روایت کمزوري کېدو سره د هغې ځای وسله والو ونیو.
کله مونږ خپل حجرې ته سپکو قتل، مونږ خپل حجرې کمزورې کړې، مونږ خپل حجرې کمزورې نه بلکې ورانې کړې. نو نن مونږ د هغه خلکو ښکار شو چې څوک چې چا ټوپک راغستې دی، اوس مونږ امن تس نس کړی. نن تاسو وینئ دلته امن نشته. مونږ په یې ربانې نن خپل رباب هم نشو وهلی. دغه شپېلی چې مونږ به په دې ټایم باندې یا په سهار کې د غرونو په لمنو کې اورېدله، نن تاسو سوچ نشئ کولی. د ډېرو مونږ سره بچی ناست دي، دوی ته به شپېلی نه ورځي.
د قدم په قدم پروګرام مومن ایجنسی مشر محب علی وای سندره د امن او خوشحالۍ نښه ده او د ترهګرۍ یو اوږدې لړۍ وروسته د حجرو نه یو ځل بیا د سندرو خواږه غږونه راپورته کیږي.
زمونږ بنیادی مقصد دا دی چې مونږ په حجرو کې هغه کلچر واپس راولو، هغه رباب منګې، هغه خوشحالۍ کومې چې په مخکې وختونو کې وي. زمونږ مقصد هم دا دی چې دلته امن بحال شي او دا تاسو ته یو ژوندی ثبوت دی.
ګډونوالو ویناوه چې قبایلي علاقو کې د ترهګرۍ ضد جګړې، د بې کورۍ ژوند او د نوي دور تقاضو سره په حجرو کې د ناستې روایت کم شوی دی او دغه روایت ختمېدو نه بچ کولو لپاره به نوی نسل د حجرې په اهمیت پوهول وي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټی وی، مومند ایجنسی.
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د یو واسطه خبری خپرونه یادوم لري. د واشنگتن ډی سي د سټوډیو صدا خپرونه تاسو ته په ژوندۍ بڑا وړاندې کوو. نوري به هم خبرونه تاسو د ډیوه ریډیو غا هم په دې سپو اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومان لپاره اداره یونیسف یو راپور وایي چې کال 2018 په جګړه کې ګیر د ماشومانو لپاره زیات د مشکلات څخه ډک کال وو. هم په دې اړه نور تفصیلات زموږ همکار نصیر کاکر تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي د هغه ماشومانو لپاره هیڅ خوندي ځای نشته چې په جګړه کې بند پاتې دي. د یونیسف لخوا په یو نوي خپور سوي راپور کې راغلي چې په ماشومانو باندې د هغوی په کورونو، ښوونځیو او د لوبو په میدانونو کې بریدونه سوي دي. یونیسف وایي په ماشومانو باندې بریدونه او د هغوی په وړاندې تاوتریخوالی د نړیوالو منل سوو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. په دغه راپور کې د هغه ماشومانو یادونه هم سوې ده چې په ټوله نړۍ کې د شخړو له امله له تاوتریخوالی سره مخ سوي، لکه په افریقا، منځني ختیځ، آسیا او حتی په اروپا او ختیځ یوکرین کې. د یونیسف په راپور کې ویل سوي چې په ماشومانو باندې قصدي بریدونه سوي دي، د انساني ډال په توګه ترې کار اخیستل سوی، وژل سوي، ټپي سوي او په جګړو کې ګمارل سوي دي. د یونیسف راپور زیاتوي چې په ماشومانو جنسي تیرې سوی، په زور واده سوي، تښتول سوي او سختو کارونو ته اړ ایستل سوي دي چې ماشومان یې په بدني او ذهني توګه سخت ځپلي دي. دا په بنگلاديش کې د یو دریا په غاړه د روهینګیا کډوالو له ویډیو څخه اخیستل سوی ژغ دی چې میامار څخه د تشدد له عمله مهاجر سوی او تازه هلته رسیدلی دی. د کې د ماشومان یو ډل ښکاره کیږي چې زاړي او د خوراک له سختې کمی څخه اغیزمن ماشومان درملنه د یونیسف یو ډاکټر کوي. ویل کیږي له دغه وژو ماشومان څخه به ځینې بچ سي او ځینې به ژوند له لاسه ورکړي. په دغه راپور کې ویل سوي چې په مرکزی افریقا کې د ماشومانو په وړاندې ډراماتیک تاوتریخوالی روان دی چې پکې وژل کیږي، جنسي تیری ورباندې کیږي، تښتول کیږي او د شکیلو غاړو لخوا په جګړه کې ګمارل کیږي. راپور زیاتوي په کانګو کې 8.5 لک ماشومان خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ سوي او تر 9000 زیاتې د جنوبي سودان په جګړو کې د سرتیرو په توګه ګمارل سوي دي. د یونیسف په راپور کې دا هم راغلی چې لږته لږه 115 ماشومان په جنوبي سودان، نایجیریا او کیمرون کې په ځان وژونکو بریدونو کې هم کارول سوي. یونیسف خپل رپورټ په دې رنغښتې چې ماشومان وژل سوي، ټپي سوي، له خوراکي توکو او اوبو بې برخه سوي، تر دې چې په خوارځواکۍ یا د خوراک د کمۍ په ډول نورو ناروغیو او روحي ضربې یا ټراما سره مخامخ سوي دي. راپور وایي د ماشومانو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی په افغانستان، عراق، شام، یمن او په جګړه کې په یو شمیر نورو شکیلو هیوادونو کې ترسره سوی دی.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو په داسې وخت کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره خبرې نورې هم توندې شوې دي او احتجاجونه هم روان دي. زمونږ په سیمه کې خبریال عدنان بټنی د ګومل یونیورسيټي د طالب علمانو سره د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په سر خبرې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
دلته ګومل یونیورسيټي کې د قبایلي علاقې چې کوم زده کوونکي دي له هغې نه دا رائے اخلو چې په دې اړوند باندې خپل رائے څرنګه را سره شریک کوي.
نمونه کلسم بلکیس نه او زه د ایم ایس سی سټوډنټ دی. دلته ګومل یونیورسيټي شې د مو تعلق تحصیل سروې کې نه نه سایز اول خو زه دغه یم چې دا چې کوم خبر راوونه دو چې کوم چې فاټ پکې بي کې شامله کې کنه کې شامله او دغه دا چې اولی چیلنجز فیمیل سټډیر وي په دا چې الریډي مې پیرا پاکستان شې فیمیل کوټا همیشه میل نه کم ادو الریډي یو میل ول وی 10 سټی نه وي دا سه فیمیل ول سوي دوا یا درې وي مې تعلیم میل ه سره در مې شې امپروومنت نه درغلای نه مې در غالي وسایل غادي چاغ نه خلکو زی او فیمیل زمیشا څنګه پوته شوی دی په وزیرستان شي یا میره په فاټا ایریاز شي بیا دل ته جکیم خلتای د کی پی کی اوور ال کی پی کی ډیر مطلب ایجوکیټډ دا ډیر ایڈوانس تای امجه خلدم ر ایڈوانس نه دای دا ودا ایکوال دی چې دښه ټیلنٹ کمی نشتا کدا د یو ایمبرایډر چار کوای شي کښی دا کاری دا کوای شي نور چار ه کوای شي خو میجه اخته نه کسی دا غولا ال ریډ در سیټی نه ډیر کم دی په هر شي شي دا زنانه کلی ها سره میجو چ کسی دل تمی زنانه ته ډیر کم حقوق ورکړي لکه چې د نورې دی په هر فیلډ ش په نورې صوبې په نورې جاین ششتا خو فاټه شدنه همیشا اګنور شوې دی په داخ لحاظ سره.
مون نوم حسن دی زو ی ساوت وزیرستان سره تعلق لرم. اول نام په فاټه ښه خاص کر وزیرستان د جنگي سره مخمخ دی او بالکل تباہ بربود دی او په غینه باد په فاټه ښه یو کاله قانون لګو دی چې غینو اف سی آر دی نو غی اف سی آر مش دمر لوندر وستلی چې د میج تعلیمي لحاظ بالکل نه هونه کې برابر دی کچیره د میج په سوباګ ش مو زمکوي نو مش دا ریکوست وته کوي چې د فاټه د خلک د پوره د څو وخت د پوره د په سوباګ ش دا د ته مخصوص کوټاک شیش دی تر هغه وخت پره چې ترڅو پره مثال دی د کی پی کی د تعلیمي لحاظ سره برابر نه وي.
زمانو محمد رضوان دی ماس کمیونیکیشن سټوډنټ یا فاټا یو بیسک انفراستراکچر پچا دی. انفراستراکچر مطلب دی چې موږ د پولیټیکل اویرنس، ایجوکیشن سیستم، هیلث فیسیلټیز او چې کوم د موږ بجټ ته اچه پورا لیول باندې په فاټا باندې لګي
ایمونو محمد جنید خان دی او ګومری یونیورسيټي شه د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ سټوډنټ یو او په وزیرستان ساوث وزیرستان شه مې د اولډ سروې کې کلی سره تعلق تای او خبره د فاټا ریفارمز راوونه دي نو کوېشن دادای چې په فاټا ریفارمز شه د فاټا خلک ته څه شي شي دي اول خبره خدا دو چې په فاټا شه حالات خراب دي ته ترګری راوونه دو خلک ډېر ځپلای دی ورته آرمی انټروینشن دی او د دغه اپریشن په وجه سره خلک مایګریټ شول تقریبا 7-8 سال د مش خلک بهر تیر کړل اخنه بد وسللی دی خو پوس ډیر مشکلات دی ورته ورته دیتا مقابله کوي
زه ډاکټر سید بادشاہ مسیدیو مو اډوکیشن چې د ایم ایس سی مې په شاور نه کړیدو او پی ایچ ڈی مې برازیل نه کړیدو کې مې شیکشه او داتا اسسټنټ پروفیسر یو مولینو شیکشه چې کچیره مش په کې پکشه مرجر شي آل ریډی لکا فاټا چدو او زیوتای تر ډپارټمنټ شری دا میزه د کیپی کیم ګورنمنټ ته دغه لوند دی کنه او کچیره میش ګوشه سوبا جوړه شی بیا خو نه دمرا انفراستراکچر شته نه دمرا وسایل شته او دا سوبو زمين چې کا ګوشه سوبا جوړه شی یو 50 سال چې دا وس کیم سوبي په کیم حالات شری څو یو 50-60 سالو بیا نور هم تقریبا وخلی چې دغه دغه حالات روسیلا دا زهره خبره وکړه میجا مرچ کوي څو دغه پورا انفراستراکچر دغه ضروري کوي او څه فاندینګ او اضافي رو کوي نو هغه فاندینګ چې مشتا ملاو شي ان شاء الله د خلک شه دمر ټیلنٹ تای چې دو مخشر اون وتر ورستن شي پته کېدلای